پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو لخوا لګول شویو تورونو ته ځواب وایي، د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو به هم خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل، د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام خبرو، خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري نن یو وار بیا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر جماعت ته شوي برید په تړاو په یو بیان کې ویلي، د دغسې حملو تنظیمونکو او له تمویلونکو سره باید حساب کتاب وسي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د خپلو پلویانو په غونډه کې هغوی ته په پارلماني انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ورکړه. پوره خبر نو اوري، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټول کارونه د څارونکو لخوا څارل کیږي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالله پلویانو پرون ادعا وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای قلف مات سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پرون دا خبر رد کړی و، خو نن د کمیسیون مشري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له سیستم سره درغلي نه ده شوې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د داسې ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د جمعې د ورځې حمله وحشیانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ دي. په دا ډول پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت سره فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې د دې شورا غړو یو وار بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته جدي تهدید دی. د تیرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې په حمله کې اویا تنه لمونځ کوونکي وژل سوي او تر شپېتو زیات زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز په علیاباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړ سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د علیاباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل، خو د مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
جانبان که رفت داره هم نیرهای امنیتی و هم گروه مخالفین و عمر دقیقشان تواند مشخص نیست.
دوی وای دوار خو ته تلفات څه خو دقیق رقم نه دی معلوم. رحمانی وویل چې سیمه ته د مرستندوی ځواکونو پرسیدو وسلوال لسیمه تشتیدلې دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ادعا کړی چې په دې حملو کې شل تنه سیمه ایز پولیس وژل شوی دي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 318 چوکیو اکثر وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جاستن ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې انګیرل کیږي چې لیبرالان شایي د مطلق اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او مجبور به سي چې په قدرت کې د زیات شراکت لپاره او د قوانینو د تصویب خاطر پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانیږي. جاستن ترودو 23 کلن دی. هغه پرون د په مونټریال کې خپل پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه.
From coast to coast to coast tonight, Canadians.
They were ill. Samandara ter samandara. Prato Canadiano nan nafaq aw manfi fikr tanawel. Canadiano dewe per mختللي agenda che da iklimi badlun per zed ba. Sakht chaland kawi mla tarwakar. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند هم چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هیوادونو رهبران حاضر و. د جاپان نوی امپراتور 59 کلن دی. هغه ناروهیتو نومیږي. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلار امپراتور آکی هیتو رسېدلی دی. ناروهیتو د جاپان لومړی امپراتور دی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته زېږېدلی دی. د جاپان نوی امپراتور په آکسفورد کې زده کړې کړې. د هغه میرمن ماساکو نومیږي. د جاپان پخوانی ډیپلومات او د هاروارد له زده کوونکو ده. د جاپانیانو په باور دا هیواد د نړۍ تر ټولو زړه شاهي سلسله لا هم پالي. هغوی باور لري چې د جاپان د شاهي سلسلې تاریخ 2600 کلونو ته رسېدلی دی او دا د خپل هیواد له فرهنګي میراثونو ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. په راپورونو کې وابورئ چې په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې، افغان حکومت یې هرکلی کوي خو وایي په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت پر مخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یو کارپوه سره مرکه کوو. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یو تحقیقاتي مرکز چې له مخکې څو کتابونه خپره کړي دي پرانستل شوی.
کومه ژبه چې دوی تبرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه تبرونه ولري په هماغه سره هغه ژبه خام مخته تللی شي او د نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خلیج د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام خبریږي. لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او لیدنې کتنې په هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا ځل باید د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. افغان حکومت وایي که داسې ونه شي نو دا هڅې به مثبته پایله ونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمان دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب.
بله، تکل چې په افغان حکومت د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او د لیدنو د لړۍ لپاره هرکلی کوي. د سولې په چارو کې دولت د وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل باید دا پروسه د افغان حکومت او افغانانو په مالکیت او محوریت ترسره شي. دی وی هرکلی کوو او تمه مداره چې د افغانستان حکومت او خلک د دغه پروسې په مالکیت او محوریت کې اوسي. که چیرې افغان حکومت د دغه پروسې مالکیت ونه کړي او اساسي رول پکې ونه لري نو نتیجه به هم ور نه کړي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناټو له سرمنشي یان سټولتنبرګ سره هم خبرې وکړې. ښاغلی سټولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایط ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ شي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي خلیزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمولی شي. د زلمی خلیزاد سفر د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم په طالبانو غږ کوي چې بین الافغاني خبرو ته سره کیږي. دوی طالبان هم باید د حقایقو په درک سره پر هغو موضوعاتو ډېر په فشاري ونه کړي چې موږ د سولې له موضوعاتو او بین الافغاني خبرو لرې کوي، او بالاخره د سولې بین الافغاني خبرو د سولې شورا مخکې هم د خلیلزاد له هڅو ملاتړ کړی او اوس یې هم ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو د ډیروالي اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ دوی ورځې وروسته له هغې دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي په 14مه د کابل په شجدرک سیمه کې په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. بلې تکاسه
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي ضرور ده چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي او دا پروسه به د افغانانو په مالکیت پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به په پوره شفافیت سره پرمخ بیایي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون هر اقدام د څارونکو په حضور کې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تېرې ورځې راهیسې داسې ادعاوې وشوې چې ګنې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کمیسیون معلوماتي مرکز یا ډیټا سنټر د دالیز قفل مات کړی دی، خو کمیسیون مخکې هم دا ادعاوې رد کړي دي او بیا یې هم ردوي. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي، د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ظهیر مل صاحب
تکل صاحب لومړی تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدی چې یو شمیر ادعاوې وشوې چې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې خطې ځواکونو د ډیجیټل مرکز دهلیز قفل مات کړی او هلته دننه شوې دي. د دې ادعاو وروسته د ثبات او همپانل ټیم په همدې اړه باندې یو کانفرنس درلود او وی ویل چې دا موضوع باید جدي ونیول شي او په دې اړه باید د څو کسانو د غوښتنو غوښتنه هم وکړه. نن بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدې موضوع یو خبری کانفرنس درلود. لومړی د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ډاډ ورکړ د افغانستان خلکو ته چې پروسه به په پوره شفافیت باندې پر مخ ځي او هیڅ ډول لاسوهنه نه دوی کوي نه هم بل هیڅ چاته اجازه ورکوي چې دې برخه کې چې لاسوهنه وکړي. دوی همدا ډول د دغې موضوع په اړه باندې چې ګڼې د ډیجیټل سینټر قفل مات شوی دی او د سی آر یو یا د کورنیو چارو وزارت ځانګړی ځواک ورننوتی، دغه موضوع په اړه باندې وویل چې کیسه البته یو کیسې ته ورته داستان دی چې دوه شپې وړاندې د هغه امنیتي ځواک چې د همدغې مرکز د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوی او چې باید امنیت یې ونیسي، هر مازدیګر د همدغې مرکز نه ټول ناظرین او هغه ټول چې کله کارونه بشپړېږي د وزي بیا یو ځانګړی کوډ چې قفل لري او راچول کیږي ټول ناظرین ځان سره کوټ اخلي او د مرکز نه خارجيږي. اما په دغه شپه باندې د کمیسون له کاوله باندې چې د کورنیو چارو وزارت دوه سرتیری چې دغه مرکز امنیت ساته د دارالانشاء سره په هماهنګۍ د وی امنیتي مشاور سره په هماهنګۍ باندې د دې په خاطر باندې چې د غزې سور دی یا یخنی ده پکې دغه غیر حساس او البته یو شی ته باید متوجه اوسو چې تکاسب غیر حساس قفل یعنی یو د فلزي قفلونه لري چې داغه د ماتېدو امکان نشته، بل یو رقم پلاستیک جوړ شوی قفلونه لري چې هغه په عادي ډول باندې ماتېږي، هغه مات کړي او دغه ډیجیټل سنټر چې دوه پوړ لري، لومړی پوړ چې دی یو روزنیز مرکز پکې دی، په دویم پوړ کې بیا دغه د معلوماتو د لیک د مرکز دی، جالته د ډیوایسونو یا د دزګاونه د رای ورکوونکو معلومات دغه مرکز ته لیږدول کیږي. البته دوی هلته نه دي تللي د کمیسون له قوله، بلکې په همدغه لاندې دهلیز کې چې روزنیز مرکز دی د ټریننګ سنټر دی هلته پاتې شوي دي، او دغه موضوع نه بیا د ثبات او همپالنې ټیم خبریږي. د هغوی د ټاکنیز ډلې مشر چې البته علي احمد عثماني نومیږي، هغه په همدغه مقام باندې بیا ترجی کمیسون ته کمیسون غړو سره پاز ګوري چې هماغه ډیجیټل مرکز چې دی معلومات هغه قفل فلزي قفل هیڅ نه دی مات شوی. کمیسون وایي چې هغه ډاډ ترلاسه کړو دغه موضوع همدلته پای ته ورسېده. هم له دې نه وروسته بیا ځینې موضوعات مطرح شول چې داسې یو کار شوی دی، خو کمیسون ډاډ ورکوي چې هیڅ لاسوهنه نه ده شوې او په دې اړه باندې د درملوک کمپنۍ هم دوی ته تضمین ورکړی چې د دوه شپو راهیسې هیڅ معلومات دغه مرکز نه دی داخل شوي. همدا ډول یوه پوښتنه چې د اختلافات په اړه باندې و د کمیسون د نغم مطرح شوه چې ازادي راډیو وکړه، دوی دغه تورونه رد کړل، در حال کې دوی یو کمشنر مولانا عبدالله تر دې پورې نیوه کې هم هغه په دغه غونډه کې نه و. دویم مسله د تاخیر باندې دغه د پایلو د ځنډ وخت کې دوی ویل څلور ورځې کېږي کوم امنیتي تضمین چې درملو کمپنۍ دوی ته ورکړ، البته درملو کمپنۍ لري هغه ایکسپایر شوی او یا وخت یې بشپړ شوی، نو کله چې دغه وخت پای ته ورسیږي دوی نشي کولی حتی هیڅ معلومات دغه مرکز ته داخل کړي. نو نن دغه وخت البته دغه تضمین بیرته ترلاسه شوی او دوی غواړي چې کار پایل کړي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله راغلی دا وایي چې دا ډاډ باید لومړی ورکړل شي چې هیڅ ډول لاسوهنه دلته معلوماتي مرکز کې نه ده شوې، لاغه نه وروسته اجازه ورکړي چې دغه مرکز پرانیستل شي. اوس دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غوړو سره البته ټول کمشنرانو سره دا وایي په دفتر کې یو غونډه لري چې معلومات به وروسته شي یا جوړجاړی به وشي کنه وروسته په دې اړه باندې بیا اوریدونکو سره معلومات شریکو.
بله ظاهر مل صاحب، یو لنډه پوښتنه کوي، لنډ ځواب راکړي، ستاسو معلومات مفصل و، خو یو پوښتنه د تخنیکي وسایلو ده چې په دې ودانۍ کې ځای پر ځای دي، دلته خو به خامخا په ډیرو عادي ځایونو کې امنیتي کمرې وي او د هغه معلومات په خاص ځایونو کې ثبتېږي، بل دا چې د ډیټا سنټرونو کې چې هر ډول بدلون راځي دا خو داسې ساده خبره هم نه ده، په دې کې خو به هغه مرکزونه له دې نه خبرېږي. نو دوی د دغو تخنیکي وسایلو جزئیات او خصوصیات د خبریالانو پر وړاندې څرګند کړل، وی ویل چې هغه دوی چک کړي دي، مثلا امنیتي کمرې کتلې دي یا دغه نور د ډیټا مرکزونه یې چک کړی دي له تخنیکی پلوه؟
دغه پوښتنه مطرح شوه. لومړی دغه هیڅ مرکز چې د معلوماتو د لیږد مرکز دا کمره نه لري، سکیورټي کمره نه لري تکل صاحب، او مهمه مسله پکې دا ده چې دغه دالی چې کله قفل ماتېږي دلته بیا عمومي کمره دغه مرکز تر څار لاندې نیولی شي چې دغه کسان تر کوم ځایه پورې رسېدلي، خو کمیسون ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول باندې لاسوهنه نه ده شوې او نه هم هغه مرکز چې د معلوماتو لیږد مرکز دی هلته دوی څوک دننه شوی اوسي. یوه یادونه بله ډېره لنډه غواړم چې وکړم، کمیسون دا هم یادونه وکړه چې له دې وړاندې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې شاید ځینې حساس مواد چې هغه معلومات ملي مرکز شي تر برید لاندې راشي یا هم ورته اور واچول شي، نو په دې خاطر باندې دوی زیات حتی کوي چې دغه ځایونو کې دننه پاتې شي. نو یو شاید دلیل دا هم اوسي چې دغه سرتیری یا ځانګړی ځواک چې دی دغلته دننه شوی اوسي، خو بیا مهم دغه ته تکل سر چې کمیسون وایي په هیڅ صورت باندې دغه د سیاریو دوه سرتیری چې دي دا د معلوماتو ملي مرکز ته نه دي داخل شوي، بلکې د روزنیز مرکز په دهلیز کې پاتې شوي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د نننیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو. میرمن نورستانی وویل چې د انتخاباتو پروسه به په شفافیت سره پر مخ ځي، او همداراز هغه ادعاوې چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا شوي وي چې ګنې د معلوماتي مرکز قفل مات شوی هغه رد کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د مرکز د قفل د ماتېدو په مسله باندې اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دې برخه کې سوء تفاهم شوی، خو دی ټینګار کوي چې دا ستونزه باید په علمي طریقه باندې حل شي او بې پرې پلټنې وشي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې ستونزې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلی تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلکو ته واضح کړي چې لومړی پای افغانېږي د اوکراین به مخکې له مهال ویش نه شوي مخکې له پایلو اعلان څخه شوي برخه همدارنګه وروستنۍ پایلې به افغانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې ځکه زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خبرته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسیون د په کار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرلې وای او وضاحت ورکړل شوی وای کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، چې نه مات شوی د رجسټر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
زموږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جال کړي. څوک یو کار کوي طبیعتاً چې هغه په ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام معذه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدل چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث هغه ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع کې چې دوی باید پرون دغه وقفه رامنځته کړې نه وي، دوی د پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلې وي، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوي، هغه څه چې په ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي. نو دا ډېر کمیسیون په اعتبار پیدا کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو نړیوال نندارتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان وچ او تازه میوې، جلغوزي، زعفران، طبي بوټي او یو شمیر نور کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي.
نمایشگاه به همکاري وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده، 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
خغل رستمی وای په دغه درې ورځنی نندارتون کې د افغانی محصولاتو خودل د دغه محصولاتو بازار موندنې سره ډیره مرسته کوي. په روان میلادي کال کې د افغانستان زیات شمیر محصولات په ځنګړي توګه کرنیز تولیدات په ډیره هیوادونو کې نندارې ته خودل شوی چې لمخې زیات تړونونه هم لاسلیک شوی دي. په بطریس ولایت کې په 1000 هکتار ځمکه کې د پستې د ځنګلونو د جوړولو چاري پیل شوی دي. د بطریس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځنګلونه د بطریس ولایت په اپکمری، قادس او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د خغلی ملکزی په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د سروي لپاره سرځایونه هم جوړیږي. دغه خبره بطریس د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې پسته پکې په زیاته کچه تولیدېږي، چې د پستې د دغه ځنګلونو په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د پستې تولید اندازه لا زیاته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 499 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته رسیدلی. مارک اسپر داسې مهال په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته ځي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی چې دا شیبه په سټډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د امریکا د دفاع وزیر سعودي عربستان ته په دې سفر کې له کومو چارواکو سره ګوري او د سفر هغه اساسي او اصلي هدف یې څه دی؟
بلې تکل صاحب، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی دی، د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاست ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست ته له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قوماندانۍ له مشر سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړه ده هم وکتل. د یادونې وړ بولو چې مارک اسپر مخکې له دې چې ریاست ته لاړ شي په کابل کې وو، او په کابل کې هم د حکومت له مشرانو او دغه راز په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان او یو شمېر نورو لورو سره هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې کړې وې.
نوري صاحب، متحد ایالات چې په فارس خلیج کې د تیلوړونکو کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره له پخوانۍ هڅې پیل کړې دي، دې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه هم ورکړې کنه؟
البته امریکا د روان کال د مېله میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته نور درې زره سرتیري استولي چې د دې هیواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې زیاتې کړي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هیوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او همدغه موضوع د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ایران تیره اونۍ د سیمې له قدرتونو غوښتي وو چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکیچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. څنګه چې پوهیږو ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کیږي، او په تیره بیا د یمن په کورنۍ جګړه کې دواړو لورو هم د دوو مختلفو متخاصمو ډلو ملاتړ کړی دی.
مننه نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ما همکار نوري اسنوري او چې سعودي عربستان ته د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د سفر د هدف او له چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیات اورول.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست په شیخ زاید پوانتون کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز او خبرندوی مرکز چې په دې برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت کوي په رسمي ډول پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلینو د دې کار هدف افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د ملي ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني آثارو تالیف، څیړنه او ژباړه یاده کړه. نجیب الله الوخیل د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د سوري مطالعاتي څېړنیز او خبرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پانتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. سره له دې چې یاد مرکز په خپل درې کلن مزل کې 2500 عنوانه بیلابیل کتابونه پښتو ته راجبړلي او 500 عنوانه مهم سیاسي، ټولنیز او علمي کتابونه چاپ او خپره کړي، خو تر اوسه رسمي پرانیسته نه وشوي. د یاد مرکز مشر ضیاءالحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسېږي.
خو نه، مونږ دا کار ونه کړ. ولې مې ونه کړ؟ ځکه چې مونږ داسې ډېرې برنامې، مرکزونه او بنسټونه لیدلي ول چې سمه به یې کار شروع کړی نه وو، بیا به یې غونډ ملت خبر کړی. ملت به هیله من شو، خو دوی به په خپل کار جاري ونه ساتي.
لیکوال او ژباړونکی بختمر جان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبه د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړي.
کله چې دوی ژبه په پاک دربار ونري، هغه ژبه مختصي، او په دویم نمبر کې لوستي قدرونه دي. کومه ژبه چې لوستي قدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه قدرونه ولري، په هماغومره هغه ژبه ښه مخته تللی شي او له نورو ژبو سره سیالي کولی شي. او دریم د سیولانیسو د ژباړې می او د مطالعاتي مرکزونو شتون د یوه ژبه
د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یادې کړې او ویې ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوا